وخت د سهار 9 بجې سوې. سلام پښتونخوا کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. په روانه غړي کې به د پاکستان افغانستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا په اړه ریپورټونه مرکې او څېړنې واوري. په پیل کې خبرونه. سرټکی ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز اتحاد باندې نیوکه کړې. پاکستان د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 راسي شاوخوا بنیم لکه پاکستانیان له بهرني هیوادونو بیرته ولېږل شوي دي. امریکایي فوجي چارواکي وایي چې روس خپلې اکثریت جنگي الوتکې له شامه ایستلې دي. او سند خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړوي او لبل خوا ترګرو او انتها پسندانو ته پیسې ورکوي. د څلور دیرش مسلمانو هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شو چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو پر ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي هنر دوست پښتنه راپورته کړه چې که مسلمان هیوادونه د ترګریزه جګړې په اړه جدي دي نو بیا ولې ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوي دي. نوموړي اسلامي دولت په سواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللی او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 کال راسي شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ولېږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تریک انصاف د غړي سجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې سو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه چې شمېر یې 1,40,000 شاوخوا دي او په دوم نمبر له متحده عرب اماراتو ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برطانیې تر 9,000 زیات پاکستانیان بیرته ولېږلي دي. په لیک کې ویل شوي چې د روس، بحرین، ترکیه، جنوبی افریقا، جرمنی او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستانی وګړي ایستل شوي دي. حکومت وایي غیر قانوني اسناد، پاسپورټونه، تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیو د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی ای تشتول شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوشي کړل سي. د کارکوونکي 9 ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشتول شوي وو. د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ځای خلکو په مرسته تشتونکي معلوم کړي دي. که څه هم د اجتماعي ذمهواري د قانون له مخې د اخیستل سوو اقدامات په نتیجه کې تشتونکي د معلومولو خبره وکړه، خو د وسوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندولا ډلې سره تړي بولي مشال ریډیو ته وویل چې دغه حکومتي کارکوونکي دوی وړي دي. د افغانستان د افغان حکومت وایي له جرمني څخه د پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال ریډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي. د وای د اوس لپاره په زور ایستل نه منو. په نږدې راتلونکي کې مو پر یوه موافقه له جرمني سره خبرې پیلېږي. افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوې وه، پر هغې مو کار کړی دی. د تړون له چوکاټ پرته د اوس لپاره افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیاری نه دی نیولی چې له جرمني ایستل کیږي. تیر میلادي کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې شمېره ښایي چې په جرمني کې شاوخوا 0 افغانان ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې د 119 پوځي عملیات شوي چې په کې شاوخوا 2,000 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند اتولله خوګیاڼي د مشال ریډیو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډېری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د نګرهار بیګاډیرو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2,000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه دایشتي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نورو کسان شوي دي.
داعش ډلې د روان مریض کال له لومړۍ په وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی و، خو د اچین ولسوال په وروستیو کې مشال ریډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. امریکای فوزی چارواکی وای چې روس خپل اکثریت جنگی الوتکې له شامه ایستلې دي او په تیرو ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي کمانډي ویاند کرنل پیټرک رایډر تیر ورځ وویل روس ډیری جنگی الوتکې له شامه بهر کړې دي، خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شامه څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی و. د بلجیم لومړی وزیر شارل میشل ویلی صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشت د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکی ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیولی دی. ښاغلی میشل دا خبره پرون په برسلز کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلی تمه لري چې عبدالسلام به ژر فرانس ته وسپارل شي. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ په لړ کې بنن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کېدونکې لوبه د پېښور په وخت 2 بجې شروع کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پښتونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. په روانه غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي به ډیر ژر راخوشي کړي. د شوزو د خوندیتوب د قانون تر منځوري ورسته د مذهبي ګوندونو او پنجاب حکومت ترمنځ د رامنځته سوي اختلافات لا حل سوي نه دي. مذهبي ګوندونه ولي د دې مخالفت کوي؟
دا په اصل کې د اسلام خبره نه کوي، دا په اصل کې د خپل خلاف ده. د خلاف د موږ ته پیټریارکی وایي کنه، سړی دی فقط لري لکه د ښځې به همیشه د سره د لاندې.
پرون په پېښور کې د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته یو سیاستوال ویلي چې پښتانه له کلتوري ترګري سره مخامخ دي.
مونږه یوازې د فزیکی ترګري سره مخامخ نه یو، مونږه فرهنګي ترګري سره مخامخ یو. چې ځینې خلک وایي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو، لمشال هریرو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د ایران سفیر په روند په اسلام آباد کې په یو خبري ناشته کړي چې هلته له خبريالانو سره خبري کړي او په هغه کې ځینی د پاکستان او ایران پر تعلقات خبري کړي او د دې ترڅنګ د سعودي په مشرقي د ترګري ضد ائتلاف په اړه هم نیوکه کړي دي. په دې اړه نور تفصيل په اسلام آباد کې له خپل همکاري رابعه اکرم خان اخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین ده. رابعه اکرم خان، تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړي نور تفصيل راکړي. مخال په ټلیفون نه ده، په ټلیفون کې سونه وا او اوس به دې ریپورت ته بیا ورسته راسو. پر لاین نسو راځو جنوبي وزیرستان ریپورت ته. له جنوبي وزیرستان نه ورځي وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تشکیل شوی کارکونکي لا هم خلاص کړل شوی نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د اخصصو اقدامات وروسته ورته د تشکونکو په اړه معلومات شوي. خو بلخوا یوې وسوالې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګر ګروپ وایي ادا کړي چې دغه کسان یې تشکولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توخ له نه د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بې درکه دي را خوشی کړی شوی نه دي. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولی چارواکو پر خوشی کول کې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي
لیکن کوم
پولیٹیکل ایجنٹ دا زیادہ کڑا شدید سیمے پا قبالیون دے فشار وستلو پا غرض انتظامیہ او پنزوس قبالیون والی دے خاور ذمہ وار قبالیان و مکمل نقبندی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دے سیمنا دے ورچنے او سیمتا پتگ رتگی بندیز لگوال آئے دے خوراک شاک شیونا ہاں ورتا نشی پریشوال دا وجہ دا چھ قبالیون دے ڈول سپیتے پا ڈانگ دے کمی لشکر پا جوڑوال مجبور شوال چھ پا کنگ چھ شامل پا وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبالیون با دے تشتاولیو چھرواکیو لٹھون او پسیمک چھ موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیے تا بایے حوالے کوی یادا دیوی چھ دغا چھرواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وصلوالو کسانو آغا وقت ونیوال و تشتاول چکلا دوی دے توی خلا پسیمک شے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چھو تنگیتا دے مینے دے پارا ورا غلی و چھ دے کمو دے تشتاولو با دکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چھ کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پراتیک شے بولی ترجمان زفران ایگل و من لا او دائے ہم وویل چھ کا حکومت دے دو زن غشتن و منی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تسو مشال ریڈیو آوری
دا مشال ریڈیو دا
په کراچی کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر چوکیو بریدونه زیات سوي دي. په دې دوران کې درې بریدونه سوي دي. د جمعې پر ورځ په داسې یوه حمله کې د رینجر ځواک درې سرتیري ژوبل سول. د سند رینجر مشر میجر جنرل بلال اکبر ادا کړی چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي. له کراچی محمد عمران رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ د ښار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوې حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ څلور د رینجرز اهلکار موجود وو چې پکې دوه لږ او یو ډېر ژوبل شوي او د تیرې اونۍ راهیسې شو بریدونو وروستو څلور کسان نیولې شوي دي. دیوایي چې د تیرې اونۍ راهیسې درې بریدونه وشو. نور چې کومې دوه پېښې شوي دې لړکې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې څلور کسان نیولې شوي نو لا تفصیل نشو خودلی ځکه چې د دوی نور ملګری او بیا څوک چې په دوی دا کار کوي دا هغوی نیول مهم دي. تیر ونې هم د ښار په دوه سیمو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسي بمونو د لارې حملې شوې وې ولې په هغې کې څوک ژوبل شوي نه وو. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر وویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکي ډلې هم لاس لرلی شي.
اس میں تین طرح کے دھماکے ہیں. ایک اس ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو
پدی کی دری قسمہ بریدونے دی یو چکم پا لیاری کی گی او پدغ کی دلیاری وصلہ والی ڈلی ککڑی دی. دویم ہاگا کم چی دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی کم چی پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا ہاگا زی ڈلی پا کی ککڑتیا لری. پدی کی مذہبی ڈلی ندی ککڑی خود جبی پا بنیاد سیاست کون کی خلق پکی ککڑ کی دیشی. درہم ہگا کم چی طرح گری کبھی ہوئی ہم کل کل دا قسم بریدو نہ کئی.
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے.
د دې پیښې ذمه واري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د ښار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو په تاڼه عیسا نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. دې سره سره څو ورځې وړاندې د ښار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولی وو کوم چې نه و چاودېدلې. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال لیډیو اوري. خو تر دې لمخه چې د ایرانی سفیر پر وینا چې په اسلام آباد کې کړې ده خبرې له خپل همکاري سره وکړو. یو تازه خبر ده چې د روس چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه رالوېدلې او اور یې اخیستی دی چې پکې د یو شپیته کسان مړه سوي دي. د دوی په وینا په دې کې 55 مسافر وو او 6 چې وو هغه د جهاز عمله وه. په دې اړه به نور تفصیل په روانو کړیو کې درکو. خو سمجو رابعه اکرم خان ته چې راسره د ټلیفون پراینده لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د ایران سفیر د پاکستان لپاره د ایران سفیر په اسلام آباد کې له خبریالانو سره لیدلي، له هغو سره یې خبرې کړي، د سعودي په مشري اتحاد په اړه یې خبرې کړي او د دې تر څنګ دا خبره هم کړې چې د ایران ولسمشر به د روان میاشتې په پای کې د پاکستان سفر کوي او ځینې تړونونه به کېږي. رابعه اکرم خان، تاسو ته هرکلی کوم که په دې اړه نور تفصیل راسره شریک کړي.
ډیره مننه کاکړ صاحب. بالکل، تیره ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نیشنل پریس کلب چې کوم غړي دي، کوم خبریالان دي، هغوی سره خبرې کړي دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړي دي چې په کې د انرژي د توانایي دي، د سعودي اتحاد دی، بیا داسې د ایرانی صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دوی ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی ورکړي، دوی اراده لري. د دې نه علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده، هغه د توانایي ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونه ورکړي. کاکر صاحب، د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د دوی وینا وه چې څلور دېرش رکنی ملکونو اتحاد باندې دی کې چې د وی څلور مهم ملکونه نشته او د په دې باندې تنقید وکړو. د دې نه علاوه د ایرانی سفیر وینا وه چې پاکستان ته د ایران د صدر راتګ په اړه پر روانه هفته کې یو معاهده هم د لاسته کېدو امکان دی او په دغه دوره کې چې د ایرانی صدر به توانایي اقتصاد دفاع باندې خبرې اترې کوي. او بل دا ویل چې پاکستان او ایران د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلې کوششونه وکړي.
سمه ده، ډېره مننه رابعه اکرم خان چې دې اړه تاسو ته تفصیل ورکړې. شرواز او شوخت
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د باران له وجې د بام را پریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه سوي دي. په مړو سو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خبر پښتونخوا بلوچستان او پاټک په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. بېګا په کورمه کې هم د بام را پریوتو په پیښه کې مرګ ژوبله سوې ده. د جنوبی د شمالي وزیرستان د مړو او د دې کور د بام را پریوتو په اړه تفصیل عمر دراز وزیر اور.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو او ځایی خلکو په وینا تحصیل د تاخیل منظر خیل مامیر و غسیمه کې د بارانونو روانې سلسلې په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوتې او د یو خاندان دوه مېرمنې دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسیدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه مېرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
دوه کمرې پیر ولوشتې، ټوټل بال بچ ماندې زمن غاپ یوه کمره شوي، کمرې پیر ولوشتې. بس یو زخمي وه، هغه هم په غاشه دی تشونه تعالی چې دی نره مړه دي. په داسې دوه ښځې نه دي، دوه پنځه مېړه وړکي وړکي دي، مثال وړکي هم دی جنکړه هم دي. پشه اپنی مدد آپ کے تیز لکه خلکو اختا دی دغه سه.
انتظامیه چارواکو وویل دا پیښه نه خبر دی او امدادی ټیم یې هم د غلطه استولې. ورسته د سیمې خلکو هم وویل چې امداد لپاره د غلطه اف سی یعنی فرانټیر کانسټیبلری سرتیری هم را ورسېدل. د یادونې ده چې ملک د روانې میاشتې درېیمې نېټې نه دوامدار بارانونه شروع شوي چې ځای په ځای خلکو ته مالي تاوانونه اړولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولو سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
او سمزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی باړي ته پتیر یو کال کې په زورګونو به کورسوي خلک ګرستانه سوي دي او دا خلک د حکومتي ادارو څخه ګیله کوي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. په سیمه کې د دوی په وینا پرمختیایي کارونه ډیر ورو روان دي او د بیا بحالۍ لپاره توسه کوم لوی کارونه نه دي سوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډیره حد پورې مکمل شوې ده او په دې تیر یو کال کې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستنه شوې کډوال وای چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرې دی خوا وشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تا کورونا موټول کانډرې پراته دي او سړکې کانډرې دي او پلونا و ټول چې کومه اوران پراته دي مونږ تم د اورپد ډېر تکلیف ده. دلته چې کومه دا کنه سکولونه نشته دي ولې چې بس تمبان ممبانې پکې لګولې دي ماشومان ورسي خو پکې ټیچران نه وي نو د دې مونږ لا چې کومه دا کنه ډېر تکلیف ده. نو د بجلی مونږ لا ډېره غټه مسله سره دی اوبو اوبو نشته ولې چې بجلی نه وي په ټوبیل به څنګه سٹارټ کې کوه به څنګه سٹارټ کې.
او هاشم ملک دین خیل وای چې په باړه کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی او نور روان دي کورونه خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي. خو لکه خلکو له کوم هغه بنیادي سهولیت یا ته نشته اوسه پرې سکولونه خو بېخیم ویرون دي ټول ویرون شوي دي اس یو نیم چې تپ کې بد شوی دی او کورونه بیا هم سنه څه پکې بد شوي دي. خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دا نه پوهېږي چې موږ څوک ځکه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکوي خو دا پیسې خدای خبر شکل او ته ملوېږي اوسه پرې هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مت کې هیڅ قسم امدود چا سنه شوی.
او د باړې د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پرې دی وایي
موسمي مشکلات دي د سامان مشکلات دي یو د بچو خاص کر کوم تعلیم دی هغه په غټه پیمانه باندې متاثر شو او دغه موږ غټ دوکته چې هغه د موږ روان نسل لاغه خراب شو او دغه مستقبل لاغه روښانه نشو. وسره وسره د صحت مسلې چې دی هغه هم انساني یو غټه مسله ده او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دی هغه د صحت مسرو سره مخ دي او دغه چې دی د سپښتنه نشته سپورسانه نشته.
د خیبر ایجنسی باړې تاسو ته نو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو شکل دی د سیمې سینیټر مومن خان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر چې د باړې لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغه موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعي سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډوري سلام پښتونخوا خبرونه درازي اوسم د نغمه په ځخ کې یو سندره وورو.
سالو میرا کموری صبر نہ کو مزا لڑی دنیا لڑے جی دست پستی مزا سالو میرا کموری صبر نہ کو مزا لڑی دنیا لڑے جی دست پستی مزا لڑی دنیا لڑے جی دست پستی مزا
ہاں
سلام پښتون خو کې مو د نغمه پرځ کې سندره واوریدله او سم نه نیمه بجې سوي دي د خبرونو لندس وړاندې کوو. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریز د اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې له دې خوا اتحاد جوړوي او له بل خوا ترګرو انتخاب پسندان ته پیسې ورکوي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبرونډې ته د وینا په وخت کې پاکستان لپاره ایراني سفیر محبوب نوروز خبره وکړه. د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 کال راهیسې شاوخوا 2,000,000 پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بېرته ولېږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قانون اسمبلی کې د اقتصاد غړي ساجده بیګم د یوې پوښتنې په ځواب کې وړاندې شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ خیله ښودلې چې د فاټا پرمختیا ادارې ایف ډی اے تشتول شوي کارکوونکي به ډېر ژر خوشې کړل شي. دا کارکوونکي نه ورځې وړاندې د ترکیې له سیمې تشتول شوي وو. د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ صف الاسلام خټک مشاله د ټول دوی د ځای خلکو په مرسته پښتونکي معلوم کړي دي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علي بلخي په مشاله د ټول بیړه د جرمني له حکومت سره په لیدلې موافقې خبرې کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګانی د مشالو د افغان څانګې په لیدول چې ډیری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روس خپلې اکثري جنګي الوتکې له شام وستلي دي او په تېرو اوو ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه کړې. او تازه خبر دا چې د روس چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافرونکې الوتکه رالوېدلې او اور یې اخیستې چې په کې یو سل شپږ کسان لسی دي. او د بلجیم لومړي وزیر شارل میشل ویلي صلاح عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک مسعودي جوړونکي بلل کېږي چې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. تاسو د خبرونو لنډیز واورېدله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د سونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې څه خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پیښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب اودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورزي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریښې. دریا اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمنه جوړه نکړی شي او نتری سیاسی مسله جوړه کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو په پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا چوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د امریکایي برید په لړ کې څو پلټونو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو تفصیل د سیمیالات او نړۍ مطبوعات کې درکو. ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخواني دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالي مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوي ورکړي دي. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوې چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړې و هغو ته غیر مجرمانه سزاوي ورکړل شوې دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس درلودونکو احتساب به کیږي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې پر ورځ پر دې سره سلا سو چې له یورپا د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي رعایت وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد دوغلو ویلي چې هغه په هیڅ کله کم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیې د کډوالو لپاره یو خلاص زندان باندې بدل شي. یوازې سش کال 1,30,000 کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په ریپورت کې چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د 6.6 ارب ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللی ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامی کډوال په بدل کې به له هغو شامی کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو د په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ بحث پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
دا اسرار علم مومند د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په 1340 لمریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه و. د والي ویاند وایي په تیرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه د باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله یې 2000 دولت ضد وسله وال چې ډیری یې د داعش غړي ول وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده. سالم صالح رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسله ول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. عطاالله خوژاڼي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش په ننګرهار ولس کې یو ګوندي ویوی د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهیږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته د پرېښ شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغتل او محدود شول.
په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 1600 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې وررسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیي قمندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زمونږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
دو صالح محمد صالح د سره صلیب نړیوال کمیټه وای چې په 2014 او 13 اولسم میلادی کال او بخښي په 2014 او اولسم میلادی کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي. د دغې کمیټې رئیس پیټر ماوري افغانستان ته تللی او وایي د سره صلیب نړیوال کمیټه تیاره ده چې په دې هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه نور رپورټ د خپل همکار نور تفصیل د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس کابل ته راغلی او غواړي چې د افغانستان بشری وضعیت له نږدې وڅاري. پیټر ماوریر د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه په 2014 او 13 میلادي کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه نور هم پراخوي. ښاغلی ماوریر وایي د افغانستان لپاره یې لس په سلو کې بودیجه زیاته کړې او په دې سره غواړي چې په افغانستان کې په روغتیایي برخه په ځانګړې توګه د جګړې د ټپیانو لپاره خپل خدمات نور هم زیات کړي.
افغانستان today is not a forgotten
country. افغانستان نن یو هیر شوی هیواد نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي له ټولو ننګونو سره بیا هم په دغه هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو له همدې امله موږ 2014 او 2013 میلادي کلونو لپاره افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوو.
ښاغلی ماوریر زیاتوي د سره صلیب نړیواله کمیټه افغانستان له پامه نه غورځوي او په دې هیواد کې به له ټولو ستونزو سره سره بیا هم له افغانانو سره مرستې وکړي. که څه هم د دغه کمیټې رئیس په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي خو ټینګار کوي چې په هر ډول جنگي فضا کې به په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماوریر په افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته احترام ولري.
تاسو رپورټ اوریدی سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي سم د همایون خان پر رخ کې دا سندره اورو. خوندیتوب قانون پر سر د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات له هم حل سوي نه دي. د پنجاب اسمبلی شاوخوا دوی اونۍ وړاندې دغه قانون منظور کړی چې له مخې د ښځو د خوندي کولو په خاطر یو شمېر اقدامات اخیستل کېږي. شاوخوا دېرش مذهبي ګوندونو دا قانون غیر اسلامي او غیر شرعي وبللی. آیا هم دغسې ده؟ په دې اړه مو د امریکا په ټیکساس پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې پر صنفي چارو ډاکټرۍ کوونکې اوربلی سره مرکه کړې ده. له دې هم په سر کې پوښتلي دا څه فکر کوي چې اخر ولې مذهبي ګوندونه د ښځو د خوندیتوب د قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې دی د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف ده موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سړی د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هیڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بې عزتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بهانه شي لپاره چې
کل، یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
نه، ځکه چې په یو مذهب په بل کې څه لیکلې شوي، بل کې دا لیکلې شوي چې ښځه کله چې سړی خپله ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغې نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنټ باندې، چې نن سبا ډېر دغه دي که نه، لکه پردي سړی د جنو کو تصویرونه واخلي یا د جنو تنکې سټاکینګ کوي او
یوازې مذهبي جماعتونه. تاسو وایسته چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای سي د دوی څکم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کم بر دی هغه چیلنج شوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک شته چې کېدای سي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک شته چې هغه یې حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکاره کوي؟ بیا
یو خدا چې دغه د مذهبي انسانان چې کوم دي، هغه مذهب هغه لکه مذهب چې دی کنه، از د موست پاورفل ټول،
چې دا مذهب تر ټولو غټه یا زوروره آله ده چې خلک یې استعمالولی شي.
او ریلیجیس پارٹی سے پتہ دا رنگ معاشرے کی اسلام اسلام کے خلق جاتا منی طالبان سنگ مشہور شو زورور شو اول نا او چې کله رسول الله لکه چې مولا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول، هغه بس څه خبرې کول اسلام دی کول، په اسلام کې دا چل دی ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام سم په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام مذهب کې اثر کوي په خلکو باندې،
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور شوی د ښځو د تحفظ په قانون کې دي، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دي، هلته آیا دا تقریبا یو شان دي او هلته هم څه مزاحمت شوی و لکه په پاکستان کې مذهبي جماعتونه کوي؟
البته که په نورو ملکونو کې هم اول کې چې دا بل چې په هر مسلمان ملک کې راغلی دی کنه، په اول کې ورته همیشه اپوزیشن وي، همیشه ورته خلک دا ریلیجیس پارټی سره ورته همیشه خلاف
مذهبي جماعتونه.
اردن کې چې کله راغلی باغې کې هم خلک ورته ډېر خلاف وو، نه نه دا لکه په اسلام کې دا سره حق دی او لکه دا نمونه خبرې پکې دي. په مراکش کې بس دا نمونه چل دی چې دا هغو کم قانون چې کم دی دا هغو دومره د ښځو لکه مدد کوي، د ښځو په لکه ان سپورټ اف وومن چې سړی بله ښځه د خپلې اولنۍ ښځې خلاف نه شي اغوستلی، لکه په لږې نه کې بالکل بند ده،
یعنی دوه ودونه نه شي کولی،
درې ودونه نه شي کولی. هم را چې ښځه به د هغه سره د خپله کورت ته لاړه شي او د کورت د جج په مخ کې به ښځه په خپله وایي چې هغه د دله بالکل اجازه ورکوم چې دی بله ښځه واخلي،
یعنی عدالت ته چې لاړ شي او عدالت ته ووایي چې دی دوم واده کوی شي، ښځه ورته ووایي نو بیا به دی کولی شي.
دقه او بل دا چې ښځه لکه طلاق پکې د طلاق قانون پکې داسې بدل شوی دی چې ښځه خپل خاوند نه هم طلاق ورکولی شي، لکه داسې موږ ورته خوله وایو کنه.
دا وا اوربلا چې د امریکا ټکساس یونیورسيټي کې د اسلام پرانا کې په سنفی چارو باندې پی ایچ ڈی یا ډاکټر کوي. د دوشنبه پر ورځ افغانستان په ګډون په ایران، منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګری یوه دستوره وکړه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړي. غونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې کړي چې تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو د بندر ته په خپل وینا کې وویل چې ترګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترګري په ضد یو شي.
ټولې دنیا ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ مینې غواړو، ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زما پہچان نه ده، دا زما پیداوار نه ده، دا زما خلاف د دشمن سازش ده. د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه ده، افغانستان هم پاتې نه ده، زما پاکستان هم پاتې نه ده. مونږ ټول له پکار دي چې مونږ یو موټی شو، مونږ د دې دهشتګردۍ خلاف را پاسو.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکخ او پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان په خپل وینا کې وویل نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی. خو د تیرې سمودې راهسې په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوې دي.
مونگا یوازې د فزیکی ترګری سره مخامخ نیو، مونگا فرهنګي ترګری سره مخامخ یو. کلچرل ټیررزم چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو. دا مونږ سکندر لیدلی دی، مونږ چنګیز لیدلی دی، مونږ بابر لیدلی دی، مونږ تیمور لیدلی دی، مونږ اورنګ لیدلی دی، مونږ فرنګ لیدلی دی. دا فرهنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله ویبو.
او په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی.
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي. دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیغ په نیغ اړخ لګوي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته، نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی. او جالبه لا دا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي. مونږ خو چې لږ وختي ون منزله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته، مقامات زه غوښتلی یم. ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي. یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده.
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان، ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمېر کې د لر او بر پښتنو مشرانو، ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه راځي اوسم د راشد خان پر غږ سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسو. په بل غړي کې به بیا له تاسو سره
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈر دے پریشان دس حسن خدا لداش نخاله صبر وکړه خدای بنا بلی دوران اوس می سخت نا چاري داش نخاله اوس می سخت نا چاري داش نخاله دنی خری بسرانا گل تا سرا زمانی